آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم لرو چې د تورخم لارې د پاکستان افغانستان ترمنځ سوداګریزي راکړې ورکړې او د خلکو تګ راتګ کم شوی دی خو اوس په مکړې د دې سات خبرونو ته چې سید بختیار شاه به تاسو ته ووایي
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز د سوری د حکومت طرفدار قواوی د ادلیب د ایالت په شمال ویدیس کې یو مهم هوایی میدان ته رسیدلی د امریکا د کالیفورنیا د ایالت په جنوبی سیمو کې د ځمکې د خویدل له کبله 15 تنه وژل شوي دي او د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف ویلي دي چې د برما د رخاین په ایالت کې د روهینګا په زرګونو ماشومان په ډیر بد حالت کې ژوند کوي او دا د اوس پوره خبرونه اورول کیږي د سوریې د حکومت طرفدار قواوې د ادلیب د ایالت په شمال ویدیس کې هغه یو مهم هوایی میدان ته رسیدلی چې یاغیانو پرې د 2015 کال راهیسې خپله قبره ټینګه کړې وه د اکتوبر په میاشت کې په دغو سیمو کې د حکومتي قواوو د نظامي عملیاتو یو څرګند هدف دا و چې په دغه هوایی میدان ابو ظهور باندې بیرته خپله قبضه ټینګه کړي د سوریې د حکومتي قواوو دغو نظامي عملیاتو دویم هدف دا و چې د دمشق شمال ته د حلب ښار ته غځېدلې لارې هم محفوظ کړي په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو د ادارې مشر زید راد الحسین د ادلیب د ایالت د وضع په باب خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې هلته باید ټولې خواوې د نړیوالو اصولو په اساس د ملکیانو او د غیر نظامي تاسیساتو د حفاظت هڅې وکړي د امریکا د کالیفورنیا په جنوبی سیمو کې د ځمکې د خویدلو له کبله 15 تنه مړه شوي او د 40 نه زیات زخمي شوي دي د کالیفورنیا د سانتا باربرا د سیمې یو نتاق قامبر اندرسن وایي د خلکو دغه مرګ ژوبله تایید شوی او په 10 مربع میله کې سختو بارانونو سیلابونو او د ځمکې خویدو له کبله تاوانونه رسیدلي دي د لاس انجلس د ښار په شمال کې ډېر صورتمند خلک ژوند کوي د ماشومان د پاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي چې د برما د رخاین په ایالت کې د روهینګا زرګونو ماشومان په جګړه کې ښکیل شوي او په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې زندانونه به ترېنه هم ښه وي یونیسف وایي چې دغه ماشومان حتی د ژوند اساسي ضرورتونو ته لاسرسی نه لري تر اوسه پورې په برما کې د شخړو او تشدد د لاسه شپږ لکو نه زیات روهینګي مسلمانان د خپلو کورونو پرېښودلو ته مجبوره شوي دي او بنگلادیش ته کړه کړی ده یونیسف وایي چې په دغو کې د نیمې نه زیاتې ماشومان دي د رویټر په هغو دوو خبریالانو چې په برما کې زندانی دي د ملک د سری معلوماتو د قانون نه د سرغړونې الزام لګیدلی دی د برما یو سرنوال پرون دغه الزامونه هغه وخت په دغو خبریالانو کیو یو او او لونی باندې ولګول چې په یانګون کې په یوې محکمې کې د لنډ وخت لپاره حاضر شي وو د دغه خبر اعلانو قانوني وکیل ویلي دي چې د محکمې قاضي د هغه خواست رد کړی چې په ضمانت یې د هغوی د خوشي کولو لپاره کړی و دغه دواړه به بیا د جنوري د میاشتې په 23 نیټه محکمې ته حاضر شي محکمې ته نږدې یو شمېر ژورنالیستان چې تورې جامې اغوستې وې د دغو دواړو ژورنالیستانو په ملاتړ راغونډ شوي وو او شعارونه یې ورکول چې ژورنالیستي جنایت نه دی که چېرې په هغوی دغه جرم ثابت شي ممکن چې په 14 کاله قید محکوم شي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي چې په مناسب وخت کې د شمالي کوریا سره خبرو ته تیار دی هغه ترامپ پرون د جنوبي کوریا د جمهور رئیس سره په ټلیفون خبرو کې هم په مناسب وخت او سمو شرایطو کې د شمالي کوریا سره د امریکا د خبرو د پیل هله څرګنده کړې ده د جنوبي کوریا د جمهور ریاست د مقام دفتر وایي چې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د دې سره موافقه کړې ده چې د مذاکراتو د جریان په وخت کې باید نظامی عملیاتو نه ډډه وشي د سپینې ماڼۍ مقاماتو پرون ویلي دي چې په جنوبي کوریا کې به په بله میاشت کې د المپیک د ژمي په مسابقو کې د امریکا د هیئت مشري د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس او د هغه میرمن وکړي. ټاکل شوی چې هغه پنس به الاسکا ته هم سفر وکړي او هلته به د بین القاروی بلاستیک توغندیو دفاعي سیستم مشاهده کاندي.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په افغانستان کې د 2018 کال په وروستیو اتو میاشتو کې 1202 ملکي افغانان وژل شوي او له 2000 څخه زیات ټپیان شوي دي. دغې ادارې ویلي دي چې په دې موده کې ملکي افغانانو ته تر ټولو زیاته مرګ ژوبله د داعش د ډلې لخوا اوښتې ده. په دې اړه نور تفصیل له کابله د امریکا ژغ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله یا سی پی جی چې د مدني ټولنې شل بنسټونه پکې غړیتوب لري، په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه یو تازه رپورټ کې چې نن خپور شوی ویلي د 2018 کال په وروستیو اتو میاشتو کې په افغانستان کې 1202 ملکي وګړي وژل شوي او 2316 نور بیا ټپیان شوي دي. دغې ډلې ویلي چې د 2018 عیسوي کال د می د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د ډسمبر تر وروستۍ ورځې پورې ملکي وګړو ته ډېره مرګ ژوبله په کابل، ننګرهار، هرات، غور، کندز او هلمند ولایتونو کې اوخته ده. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې غړي عزیز احمد تسل د دغه رپورت د جزئیاتو په اړه خبريالانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل:
خطرناک پیښه چې هغه په کابل کې رامنځته شوه، یعنی په کابل کې موږ تقریبا 500 کسان له لاسه ورکړل چې دا یو ډیر لوی رقم و. د دې زیاته فیصدي چې هغه د داعش ډلې پورې مربوط و، چې داعش ډلې په افغانستان کې یا په خاص توګه په کابل کې هغه انتحاري بریدونه یا ځانمرګي بریدونه چې دوی مسؤلیت اخیستی و، ستای پیښه د پتابیان مرکز باندې بریدو، همدارنګه لغې وړاندې په امام زمان مسجد کې بریدو، لغې وړاندې په هرات کې په مسجد کې بریدو، سلګونو افغانان په سلګونو بیګونه انسانان یې لمنځه یوړل.
رپورت د غراز وسلوالو طالبانو او بهرنیو ځواکونو ته د ملکی مرجوبلې اړولو زیاته ګوته نیولې ده. خو د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د وخت مرجوبلې کچې د تیرو کلونو په پرتله ټیټه خودلې ده. په رپورت کې راغلي چې په هوایی بمباریو کې 299 ملکی وګړي وژل شوي چې 28 بهرنیو ځواکونو ته منسوب شوي دي. دغه ډلې افغان حکومت ته سپارښتنه کړې چې د ملکی مرجوبلې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ترسره کړي. د دغه ډلې غړي محمد عاطف وویل:
وسلوالو شخړو پر مهال د ملکی وګړو د ساتنې قانون تصویب کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ژر تر ژره د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي په اړه ملي پالیسي چې د همدې بنسټونو له لورې مخکې طرحه شوې وه عملي کړي تر څو ملکي مرګ ژوبله راکمه شي. د ملي دفاع وزارت د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي پالیسۍ لپاره ځانګړی لارښود او طرز العملونه جوړ کړي او افغان پوځ ته دې وسپاري.
پام دی الکه د افغانستان دفاع وزارت دغه رپورت ته په خبرګون وای چې ملکی افغانانو ته تر ټولو زیاته مرګ ژوبله د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا اړول شوې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان جنرال رادمن شویل: افغان حکومت د نویو تګلارو په جوړولو سره د امنیتی او دفاعي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې په مخنیوي کې ګټور ګامونه پورته کړی دي.
در عملیات شبانه هیڅ ګونه تلفات ملکی را ما
هغه ول پښپنیو عملیاتو کې موږ د هیڅ ډول ملکی تلفاتو شاهدان نه وو. د افغانستان دولت د هغو دولتونو له ډلې څخه دی چې دغه میثاقونو ته په بشپړ ډول پابند دی او د افغانستان پوځ هم چې د ملي ګټو او ملي حاکمیت ساتونکي دی په دغه میثاقونو باور لري او په جدي ډول یې رعایت کوي. د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفینو د ملکی تلفاتو په اړه د عدالت غوښتنې د غړډلې رپورت تر اوسه خبرګون نه دی خوده لای، خو د غړډلې له وسلوالو طالبانو او داعش څخه غوښتي چې ملکی وګړي ورسره جګړه نه کوي او له وجلس خیلاس واخلي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې سربیره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یو نامه هم په دغه هیواد کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه رپورت ورکوي، خو دغه ادارې لا تر اوسه د تیر میلادي کال د وروستیو دریو میاشتو رپورت نه دی خپور کړی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. په خوست کې قومي مشرانو غونډه کړې او د قانون څخه سرغړون کې غندلې دي. دوی د ملي یووالي پر حکومت غږ کړی چې له جدیت څخه کار واخلي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې حق له رپورټ لري.
په دې وروستیو کې چې عطا محمد نور د بلخ د والي په توګه له استعفا څخه انکار کړی دی، د سیاسي څیړونکو او نورو خلکو غوښتنه دا ده چې په یاده شوې برخه کې د حکومت لازم ګامونه پورته کړي. په همدې حال کې لسګونو قومي مشرانو چې د خوست په ګربزو ولسوالۍ کې راټول شوي وو له حکومت نه وغوښتل چې له قانون څخه د سرغړوونکو پر وړاندې له جدیت نه کار واخلي. د غونډې ویناوالو د چا نوم وانخیست، خو اشاره یې د بلخ پخواني ولي عطا محمد نور او د کندهار امنیه قمندان جنرال رازق ته وه چې ګنې د حکومت د مشرانو امر نه مني او له قانون څخه سرغړونه کوي.
په یوه سلامت امیزه توګه د دې تحریک نه د دې سیاسي بهیر نه لوس وخله. ما د دولت خروپه وه، ما د ولس ته زجر ورکوه او کبیا نوی به بوټو به درشینه بو د خوره میک تو ستو میک بده د خپل دولت په څنګ کې ویلوړ وو. هیڅ ته اجازه نه ورکوو چې دا قانوني دولت او دغه چې د ترقای د تمدن لري ته د ملک ترونه کوي کوي چې د په مخ کې ودرې گاو د خان
شاو خدریونه مخ کې حکومت ویل چې بلخ ولایت څخه تا محمد نور استعفا کړي او ولسمشر منزور کړي هم ده، خو تا محمد نور وایي چې استعفا یې پخوانی و او اوس د تدې منلو وړ نه ده. که څه هم حکومت د بلخ ولایت لپاره نوی ولی هم ټاکلی، خو ښاغلي نور خپلې دندې ته دوام ورکړی. قومي مشر ګل احمد خان وایي چې د یو چا د موقف ساتلو لپاره دی د حکومت له امکاناتو ګټه نه اخیستل کیږي.
څوک چې قانون خلاف کی یې سره میزه اول په خوله کی سوي سره کی بیا چې په خوله نه وي بیا تیر وختي نارسي په تیر وختي کې مشکلات دغه نه وي جنگ دی نه وو. هیڅ چې منتخب حکومت آی ولسی حکومت آی جمهوري حکومت آی زیر ته ضرورت نه دی پته.
د غرض د دې غونډې ګډونوالو د برېښنایي پیژن پاڼو د ژر ویش د پیلېدو غوښتنه هم وکړه. دوی د ملي یووالي حکومت له مشرانو وغوښتل چې په دې برخه کې شته خنډونه له منځه یوسي. مدني فعال خلیل جان ګربزوال په دې حکلات داسې وایي:
که د تذکرې په مورد باندې خنډ ځنډ رامنځته کیږي دا زموږ او تاسو لپاره په نقصان ده، د دې ټولنې لپاره په نقصان ده، ځکه الکترونیکي تذکرې چې په انتخاباتو کې ډېرې اړینې دي ډېرې مهمې دي، نو په کار ده چې ژر تر ژره یې پیل وشي.
ټاکل شوی وه چې د برېښنایي پیژندپاڼو ویش تېره اونۍ پیل شوی وای، خو د ځینو دلایلو پر اساس وځنډول شو. په ورته وخت کې اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم د برېښنایي تذکرو د ویش له ځنډېدو ملاتړ کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. او اوس په مکړی دی رپورټه د تورخم لالارې د پاکستان افغانستان ترمنز سوداګریزه راکړه ورکړه او د خلکو تګ راتګ کم سوی دی. په سیمه کې د امریکا ژغ همکار ذبیح الله غازی وایي په تورخم بندر کې د هیټوالو او ورځنیو کاروباري خلکو کارونه هم ستونزمن سوی دی او د کډوالو د راتګ لړۍ هم په ټپه ولاړه ده. نور حال زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې.
تورخم خارګوټه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ مهم بندر دی چې د دواړو هیوادونو نږدې 45% سوداګري لامدې لارې کیده، خو د تجارت دا سلسله ورځ تر بلې د بیخوندۍ خواته ځي. په دې خارګوټي کې به په خوار ورځ سلګونه غټو موټرو سوداګریز مالونه لیږدول، خو اوس یې کچه د پام وړ رقم شوې ده.
دلته جرا شو د 15 ورځې خامخا تیر او مشکلات اخوندې دې خوندې مونته مخکې او میاشتې یو پیرک دوه پیرې کې دی، اوس یو پیرم مشکل سره کیږي. سوداګری کم شوې ده، مازته نیمه نه زیاته کم شوې ده.
د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلې اړیکې، بے باورۍ، نورو هیوادونو سره د افغان سوداګرو نږدې کېدل او د افغانستان په کوردننه نسبی بساینه له پاکستانه د سوداګرو د مخاړولو مهم لاملونه ګڼل کیږي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ویلې چې په 2014 او 2015 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه 2.5 میلیارد ډالر وه چې اوس 1.6 میلیارد ډالر ته راټیټه شوې ده. تورخم خارګوټ د دغه سوداګرۍ یو مهمه لاره وه چې اوس پکې د پام وړ کمواله راغله.
د سوداګرۍ ګډې خونې دان د خنم خودلې چې د چابهار بندر لاري د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري به د افغانستان او پاکستان ترانزیت نورم راکم کی. خو د افغانستان د سوداګرۍ خونې ویان سیام الدین پسرلی وای په تیر 2019 کال کې له پاکستان سره سوداګري 200 میلیونو ډالرو ته راټیټه شوې. که څه هم د ننګرهار ګمرک د تورخم له لارې د سوداګرۍ پر مسله نه غږیږي، خو ولایتي اداره وایي سوداګري کمه شوې ده خو منفي تاثیر نه دی کړی.
پاکستان سره د ځینو سوداګرو د کاروبار پرې کون د نورو لارو خلاصون د یو شمیر هیوادونو سره د سوداګرو د کاروبار تازه دمې اړیکې لکه هندوستان، چین، نور هیوادونه د دې ترڅنګ په هیواد کې د خپلو تولیداتو رامنځته کیدل د دې لامل شوی دی چې سوداګریزې چارې د پاکستان سره کمې شي.
د دواړو هیوادونو له سوداګرۍ ورخوا په تورخم کې د خلکو تګ راتګ هم د پام وړ کم شوی. په خوا باره ورځ زرګونه مسافر تلل راتلل، خو د غشمیری اوس سلګونو ته راښکته شوي دي.
تګ راتګ خو مخکې ډېره ښه زمینه وه، ښه تلو راتلو صحیح، اوس ډېر مشکلات زیات دي. والا پانډې نه پرېږدي دي، چا سره مریض وي مریض هم ډېر په مشکله پورې اوس یاخوا پوښتنې تې کوي څه چل ده، څه کار لري سره دي پاسپورټ موږ سره، بیا هم والا چې داسې سم سلوک خو نشته.
دغلته د ځایي خلکو کاروبار هم کم شوی او وایي که پخوا یې زر کولې نو اوس له 200 ډېرې نشي پیدا کولی. که څه هم پاکستان افغان کډوالو ته یوه میاشت وخت ورکړی چې خپلې کړې وتړي، خو پرون سې شنبه مو په تورخم کې
د
په اوږدو کې پر دروازه د راوښتونکو کډوالو موټرې ونلیدې.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د چارو وزارت وایي کچیرې په پا پاکستان کې د افغان کډوالو د اقامت دا غزوونې په تړاو د کابل او اسلام آباد ترمنځ ډیپلوماتیکو هڅو نتیجه ور نه کړه، دوی هڅه کوي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدلو لپاره تیاری ونیسي. د بلې خوا د مشرانو جرګې د سرحدونو، قبایلو او مهاجرینو کمیسون وایي د پاکستان دا کار د نړیوالو اصولو او قوانینو خلاف دی. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری په رپورټ کې واوري.
وروسته له هغه چې پاکستان افغان کډوالو ته په دې هیواد کې د پاتې کېدو یو میاشت مهلت وټاکه، د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي دوی هڅه کوي له ډیپلوماتیکو لارو پاکستان ته قناعت ورکړي تر څو دغو کډوالو ته د 2013 کال تر وروستۍ نیټې پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې ډیپلوماتیکو هڅو نتیجه ورنه کړه، افغان حکومت به د کډوالو د بیړني راتګ لپاره تیاری ونیسي.
د دغه پلان پر اساس دویم ګام به دا ده چې دلته دننه د ملي او نړیوالو ادارو د چمتووالي باندې مونږ کار کوو. یو شمیر ملي او نړیوالو ادارو سره مونږ دلته یو بیړنۍ ناسته درلوده او پر دغه چمتووالي باندې دلته خبرې شوې.
ښاغلی میخیل دا هم ویل پاکستان د افغان کډوالو بیړنۍ راتګ به زیاتې ستونزې جوړې کړي. دا په داسې حال کې دا چې د ریپورټونو پر بنسټ پاکستان افغان کډوالو ته یو میاشت وخت ورکړی چې خپل هیواد ته ستانه شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي شاوخوا 2.5 میاشتې وړاندې د استانبول په غونډه کې افغان او پاکستاني چارواکو هوکړه وکړه چې له مخې په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو وروستۍ نیټه د روان میلادي کال تر پایه وغځیږي. د دې وزارت د مسؤلینو په خبره اوس مهال 1.4 میلیون افغان کډوال چې د مهاجرت قانوني اسناد په لاس لري په پاکستان کې ژوند کوي. دغه وزارت له دې وړاندې خبر ورکړی و چې په تیرو 2.5 کلونو کې څه باندې 2 میلیون افغان کډوال له بهرنیو هیوادونو په خاص ډول له پاکستان خپل هیواد ته راستانه شوي. له دې مخکې د کډوالۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ هم ویلي و چې پر کډوالو مستقیم او غیر مستقیم فشارونه د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف دي. د دغه کمشنرۍ ویان نادر فرهاد د روانې اونۍ په پیل کې ازادي راډیو ته ویلي و د افغان کډوالو په اړه د پاکستان وروستۍ پریکړه د هغه هیواد د ژمنو خلاف ده. په ورته وخت کې د سرحدونو، قبایلو او مهاجرینو په چارو کې د مشرانو جرګې کمیسون وایي په یوه میاشت کې له پاکستانه د ټولو افغان کډوالو راتګ به ډېر ستونزمن وي. د دې کمیسون رئیس محمد اجان منګل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته د یوې میاشتې وخت ټاکل سیاسي اقدام دی.
د دوی دغه اقدام هم د سیاسي بڼه لري، ځکه چې کله چې د امریکا تعلقات دوی سره خراب شو دوی دغه اجازه د افغانستان مهاجرینو ته ورکوي، نو دا بخښنه دغه عمل غیر قانوني عمل دی.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت هم وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده یو کال ته نه غځول د پاکستان په اړه د امریکې په وروستي دریځ پورې اړه لري. دا وزارت له پاکستان غواړي چې افغان کډوالو سره سیاسي چلند ونه کړي او په دې برخه کې د بشر حقوقو اصول او نړیوال قوانین مراعات کړي.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هېروئ.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک اداره وایي چې په دولتي ادارو کې د ښځو د مشارکت د پراختیا لپاره پالیسي جوړه شوې ده. نور تفصیل زموږ د خبریالې لیمینیازي په دې رپورټ کې واوري.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو اداره وایي
په دولتي ادارو کې د خزو ونده نږدې 15% ته رسیږي او د دغه کچې د زیاتوالي او په کاري چاپیریال کې د خزو د خوندیتوب لپاره یو پالیسی جوړه کړې ده. د دغه ادارې مشر احمد نادر نادری د چهارشنبې په ورځ په همدې تړاو یوې غونډې ته وویل دغه پالیسۍ له پلي کېدو سره به افغاني ښځې یو خوندي کاري ماحول ولري. ښاغلي نادری وویل دغه پالیسۍ له مخې به ښځو ته د استخدام د پروسې هر اړخیزې اسانتیاوې په پام کې ونیول شي چې له مخې ښځو ته کاري، امنیتي او ټولنیز خوندیتوب په پام کې نیول شوی دی. ښاغلي نادری وویل
لومړنی ګام چې موږ ایښی دا ده چې یوه پالیسی جوړه کړو. دا پالیسی به له ارمانګرایي پرته عملي بڼه هم ولري تر څو وکولی شو د تبعیضي چلند په وړاندې بدلون راولو.
ښاغلي نادری همدارنګه په دولتي ادارو کې د ښځو د خوندیتوب لپاره په دغه ادارو کې د ښیښو پر لګولو ټینګار وکړ. ښاغلي نادری وویل د ادارې اصلاحاتو او ملکي خدمتونو اداره د دې لپاره چې دا پالیسي لومړی پر ځان باندې پلی کړي د کمیسیون په ټولو دروازو کې تر نیمایي ښیښې لګولې دي. هغه زیاته کړه دا کار یې د دې لپاره کړی که چیرې یوه ښځه له خپلو څو نارینهو همکارانو سره په کار بوختوي ځان خوندي احساس کړي. په دغې غونډه کې همدارنګه د افغانستان لومړۍ میرمنې بی بی ګل رولا غنی وویل چې په حکومتي تصمیمونو کې د ښځو ونډه ارزښتمنه ده. ملي وحدت حکومت د یو شمېر پالیسیو په جوړولو سره غواړي په حکومت کې د ښځو د ګډون زمینه برابره کړي. د متوازن انکشاف سیستم د ارتقا په موخه په اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون کې د ښځو د مسلکي پراختیا مرکز جوړ کړی دی. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو اداره وایي امنیتي ګواښونه او د ښځو پر وړاندې د کار کولو منفي فکر د دې لامل شوی چې ښځې تر ډېره په دولتي ادارو کې ګډون نه لري او په ځینو ځایونو کې حتی د یوې ادارې د جندر رئیس هم نارینه وي. دغه اداره وایي له خالي بستونو څخه ښځو ته پوهاوی ورکول، مخکې له مخکې د وړو ښځو د سی وي بانک درلودل، د استخدام پروسې د ازموینې پر مهال د ښځو د خوندي ځای برابرول او د ښځو لپاره د کاري تجربې په موده کې استثنا هغه اسانتیاوې دي چې د ښځو د استخدام لپاره په پام کې نیول شوي دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
برطانوي ورځپاڼې ګارډین د افغانستان د نشئی موادو په باره کې په نننۍ ګڼه کې څېړلې ده او ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د هیروینو کاروبار د برطانیا او امریکا د ناکامۍ ښکارندوی دی. د مخدره موادو ضد د مبارزې د وزارت مرستیال ذبیح الله قایم بیا امریکا ژغ ته وویل دا به ظلم وي که د دغې مبارزې ناکامۍ په مشخصو دوو هیوادونو واچول سي.
مننه ګوره دا یو دوه حکومت ملامتول په دې باندې او بیا مشخصه نه چې ناکامي دی لږ څه ظلم دی. په دې کې شک نشته چې دومره امکانات او پیسې چې مصرف شوي په تېر لس پنځلس کلونو کې او اکثریت همدغه دوه ملکو مصرف کړی امریکا او برټانیې نو هغه نتیجه چې په لاس ته باندې راغلې وه هغه لاسته نه ده راغلې. نو زه فکر کوم داسې ویلی شم چې دا عموما د دنیا د اکثریت ممالکو چې دینه متاثر دي او دا ورته ورځي او دا یې کرل کیږي دا ټول دخیل بکې دا ټول بکې ناکام شوی دی. نو مشخصا کو تنیول دوه هیوادو ته لکه ظلم دی د دوه سره د کبي خپل خواري کړي او بدبختانه چې دا مشکل اوس خپل پر ځای پاتې دی او مشکل لا غټ شوی دی چې څنګه نه وي.
بله بله ورسپانه د تبصرې په یو برخه کې دام لیکلی دی چې شپارس کلونو نه وروسته او یو تریلیون ډالر مصرف نه وروسته لا هم د افغانستان جګړه پای ته نه ده رسیدلې او علت ورته د لویدیز مداخله ګڼلې ده چې د مخدره موادو په یو تولیدونکي هیواد افغانستان بدل شوی دی. فکر کوئ چې د برطانیې او د امریکا یا په مجموع کې که د لویدیز مداخله په دغه مبارزه کې سترګو ته ودرو منفي اړخ به څه شی ستاسو په نظر؟
وره یو وخت مشکل په مبارزه کې دا او چې دا پیسې مصرف شي دي دا خپله هماهنګي کې نه دي مصرف شي یو خو اکثره ته بل خصوص په تیرو کلونو کې دا د حکومت سره ډېر په هماهنګي کې نه دي مصرف شي یو بل مشکل په دې کې دا چې په تیرو کلونو کې دې لپاره وګد محاله شدیدې نه جوړ شوی مواد مخدر دې څه شنه چې په یو ورځ باندې منځ لاړ شي دې لپاره وګد محاله شدیدې غواړي او دا چې دې به مطابق باندې به اقدامات غواړي. بدبختانه دا په تیرو کلونو کې هم نه شوی تر اوسه پورې هم دغه ستراتیژي باندې نه یو سره قانې سوي چې خی وګد ماحال پندل اسکلره او پاره کې د ټول خلونه مشخصا پاره باندې بحث شوی چې د معیشت بدلون له متوین تدابیر د تنظیم د قانون نه د هغه مطابق تطبیق شي. همیشه پیسې په مشخص وړو وړو پروژو باندې تقسیم شوی دي او دا تطبیق شوی دي. په خاطر دا نتیجه هغه نتیجه نه ده ورکړل چې کوم رقم چې موږ توقع درلودو.
ولې سمه استفاده د دې پیسو نه تر اوسه پورې افغان حکومت ونه کړه او یا څه باید وشي چې وروسته تر دې معاصره استفاده وشي؟
مانه ګوره په دې کې دوه برخې دي. یو د موږ داخلي مشکلات د شپږې کې واضح خبره ده چې یو غټه برخه د بزګر د شته هغه سرچینو ډېر کومک وشي او هغه ضرور نه وي مجبور نه چې پر اجدا وکړي دا ګټه کوي. خو دې تر څنګ دغه مر باید د زموږ د قواو سره کومک وشي چې هغه په تنفیذ قانون په برخه کې دغه مر دي دغه مر باید متعدد طریقې موخه شي او دا ستراتیژي اوږدمهاله جوړ شي. دا په یو کال باندې نه کېږي، دا باید اوږدمهاله ستراتیژي جوړ شي او څه ډېر مصرف ته ضرورت لري. د مواد مخدر مشکل یوازې د افغانستان نه دی، بدبختي ده چې دې حل هم یوازې افغانستان حکومت افغانستان کې نه کیږي، ځکه دا باید دا انتقال د منطقې د خوا کیږي، ځکه دا انتقالي دي او څو خاص خاص دغه ملکونه چې دخې چې د لارې انتقالي دي، دا باید په ډېر مخلصانه توګه همکاري وکړي. نسی برخه کې چې دا معلومات سره تبادله شي او دا لارې باندې چې د قاچاق او همدارن په کوم ملکو کې چې استفاده کیږي، هلته د دې مقدار د استفادې راټیټ یا کوم ځای کې تقاضا ده او هغه راټیټ، دا جنگ به ډېره ښه نتیجه ورکړي.
قائم صاحب، په نړیوالو کانفرانسونو کې البته مخدره مواد سره د مبارزې او د مخدره مواد د مخنیوي، د قاچاق په مخنیوي او نورو برخو کې د نړیوال کانفرنسونه چې دایریږي، دلته امغه ملکونه چې تقاضا پکې ډیره ده یا مخدره مواد افغانستان نه په قاچاق ورته وړل کیږي، عموما د دوی استازي هم ناشتي، ولې جدي مبارزه نه کوي په دې برخه کې؟ اول افغان حکومت په دې برخه کې له جدیته کار نه اخلي.
مننه زما فکر کوم په دې کانفرنسونو په هر وار چې موږ اشتراک کړی ویلي مودي چې افغانستان د وچه پورتغلې هوا د راتلونکي اقلام لپاره مشکل نور ملکو تر سوالې سیمه دا په پټنونو مواد چې انتقالي خو د ولاره نه انتقالي دي، دا خپل انتقال اول دغه لارې د چې خپل د انګلستان متحده ارقام پراتیک د کوم لار نه دي، دا هیوادونه باید دې همکاري وکړي او مو څو سوار دي نه غوښتي ورته د هیوادونو شپږو کې مسلکي جکسره د افغانستان تاریخ بهیرونه بدلی دا اکثر زیم اروپایی هیواد ہوتا سر مون بارها دا باس کرتا سی بایدل دا تقاضا کم کئی
جو با
تقاضا وی یو زای نه یو زای تولیدوی او زی غم بایدل دو خورل چی بی وادا که چون بجیدی اقدامات تو خو خیر روی خپل داخلی مشکلات بی چی نیسی کوالی پاگر رقم چی دا تقاضا دا اون ملکو بی کم کی او عمر را کم کی.
بله دیر مانا نا قیم سب کور وادا
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د جنوبی کوریا او شمالي کوریا د استازو خبرو اترو یو ورځ وروسته پرون د چهارشنبه په ورځ د جنوبی کوریا جمهور رئیس مون وویل چې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون سره به په دې شرط مخامخ خبرې وکړي کچیر ځینې مشخص شرایط ومنل سي. مون وویل د خبرو مخکې باید د دوی لیدنه په دې تضمین سي چې په ځینو مسلو باندې نتیجې ته ورسیږي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د جنوبی کوریا د ولسمشر مون جی ان سرګندونې یوه ورځ وروسته لاغه خبرېږي چې دواړو کوریاګانو پرون له دوو کلونو وروسته د خبرو په ترڅ کې په راتلونکي میاشت کې په جنوبی کوریا کې د ژمني المپیک لوبو کې د ګډون موافقه وکړه.
که د لیدنې د کوریاګانو د اړیکو په رغولو کې او د شمالي کوریا د اټومي مسلې په حل کې مرسته کوي، زه د شمالي کوریا سره د غونډې په ګډون د هر ډول لیدنې کتنې لپاره تیار یم.
ولسمشر مون د دواړو کوریاګانو ترمنځ د پرونیو خبرو اترو لپاره د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هلو ځلو ستاینه وکړه چې د څیړونکو په وینا د امریکا هغه اندېښنو ته یوه څرګنده اشاره ده چې وایي شمالي کوریا د اتومي بې وسلې کولو په هر ډول خبرو کې امریکا غواړي لرې وساتي.
په خبرو کې د شمالي کوریا ګډون د هغه رژیم لپاره یو فرصت دی چې له نړیوالې انزوا څخه د خلاصېدو پر ارزښت هم پوه شي. دا یقینا زموږ ګډون نه اغېزمن کوي.
خو شمالي کوریا څرګنده کړې ده چې اتومي وسلې د پرونی خبرو د بحث موضوع نه و.
قدرمون اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم سات ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د درې خپرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.